سي يو ستوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري است نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت تر نوي لمریز کاله د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي او هیله ښیي چې د نجونو ښوونځي به هم پیل شي.
زیاته امیدواري دا ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرحه او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضرې شي.
په کندز کې د شاتو د تولید کاروباري هم د شاتو په تولید کې د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي د پلور لپاره بازارونه نه لري.
پخوا له کندز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان جنوب محلي موسیقي ته کتنه کړې. دا موسیقي هم لکه د نورو سیمو په څیر له یو نامعلوم برخلیک سره مخ ده. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس دی اونې ز خبرونه مهروي. د خبرونه زه د خپل نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق قیار په مرسته وړاندې کوم. پایلې د سات په مهمو خبرونو کې زما همکار چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بې وزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ترکمنستان له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په تړاو خبرې وکړې. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بې وزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونی ګوترش پرون په ټویټر کې لیکلي چې نړیواله ټولنه نورې کوټلې هڅې ونه کړي، په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه، ښځه او ماشوم له سخت بې وزلۍ سره مخامخ سي. ګوترش لیکلي چې د اقتصادي او ټولنیز زوال د مخنیوي لپاره باید هم د اوس لاس په کار سو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې د میلیونونو افغانانو د نور کړاو مخنیوی وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش تېره اونۍ په نیویارک کې یو کانفرنس ته ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډېدو غوښتنه کوي چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلی ګوترش همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي، ډیپلوماتیکو، اقتصادي اړیکو، امنیتي همکاریو او اقتصادي پروژو خبرې وکړې. د امیر خان په متقی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ ترکمنستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل چې دوی په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمینه برابروي او ملاتړ کوي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ویلي و چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت معین وفا حاجیف په هرات کې له خپل افغان سیال شیر محمد عباس تنګزی سره په کتنه کې ویلي و چې هیواد ژمن دی څو د چاپی پروژې درغونې کار پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د چاپی درغونې چارې د 2013 د کال فبروري میاشت کې رسمن پرانستل شوې، خو د دې پروژې د تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډیدلې. د طالبانو د حکومت یو ویان وایي چې دوی تمه لري د نوي لمریز کال په پیل کې به په افغانستان کې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم مخالف نه دی.
ډېر ولایتونو کې د تعلیم ستا په لوړه کچه باندې هم په لږ جون کې پاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرز عملونو پورې سال ته باید عملي شي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي.
د نجونو د زده کړو او کار اجازه د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه ګڼل کیږي. د اګست پر 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له نورو زده کړو بې برخې شوي دي. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 225 تنه وژل سوي چې د هغو په منځ کې 9 تنه امنیتي ځواکونه شامل دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسیې د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل سول او د قزاقستان حکومت ادعا کوي چې دغه اعتراضونه په بهر پورې د تړلو وسلوالو ډلو لخوا د تاوتریخوالي سبب سول. په قزاقستان کې د ګازو د بیې لوړېدو له کبله اعتراضونه سوله ییز و خو وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. د قزاقستان حکومت په دغو اعتراضونو کې وژل سوي مظاهرچیان ترهګر بللي دي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسیون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینه کې پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدل سوي بڼې اومیکرون د لومړي مثبت پیښو راپور ورکول سوی دی. په هند کې په تمدید سوي بندیز کې په سرپټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر 300 کسان پکې راغونډېږي. دغه بندیز به د جنوري تر 22 روان وي. په 15 ایالتونو کې به د اسمبلۍ لپاره کنی په وقفي ډول د فبروري له 10 د مارچ تر 10 تر سره کیږي. په هند کې پرون د څلورو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس د 2,000 او 322 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو. او د امریکا په ټکساس ایالت کې د يهودانو په یو عبادت ځای کنيسي کې ټول برمتسوي کسان روغ رمټ خوشي سول. راپورونه وایي یو سړی د برمتکړو کسانو د خلاصون په بدل کې د یو پاکستاني ښځې چې شک کیږي د القاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشي کېدو غوښتنه کوله. برمتګر پیل کې څلور تنه یرغمل کړي وو. د ټکساس والی ګریګ آباد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا لانجه پای ته رسیدلې او ټول برمتسوي کسان روغ رمټ دي. د پیښې د سیمې د پولیسو قمندان په خبري غونډه کې ویلي چې برمتګر وژل سوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت تر نوې مریض کال د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي وایي د نجونو د ټولو ښوونځیو د بیا پیل لپاره پوره هلې ځلې پیل کړي او هیله ښیي چې تر نوې کاله به نتیجه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم اسوشیټد پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي تمه ده چې د نوې مریض کال په وري میاشت کې د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانیستل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، افغانستان په اکثر ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي. اوس چې په سړو سیمو کې ټول ښوونځي تړل شوي، په ګرمو سیمو کې چې ښوونځي پرانستې دي، بیا هم په ډیرو سیمو کې همدا وضعیت دی. نور په دې راپور کې
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څه د پاسه 15 میاشتې تیریږي. خو تازه د طالبانو حکومت وایي د نوي مریض کال د پیل سره سم به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تړلي ښوونځي بیرته پرانستل شي. طالبان په دې پلمه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي چې ګواکې نوې تګلاره ورته جوړوي. خو اوس یې د پوهنې وزارت چارواکي هیله ښیي چې د نوي ښوونیز کال تر پایه به دا طرحه بشپړ شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري، منتها د یو سیستم د یوې طرحې تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو تعلیمي سیستم معطل کړای شوی ده او زیاته امیدواري ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرحه او سیستم تکمیل سي او نجونې به هم د الیکانو په شان خپلو درسونو ته حاضر سي.
په افغانستان کې نوی ښوونیز کال د وري میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، خو په یو شمېر ګرمو ولایتونو کې بیا دا نیټه د ښوونیز کال دویمه نیمه وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پریس سره مرکه کې همدا خبره کړې. هغه ویلي حکومت خپله ټوله هڅه کوي چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم د نجونو پر مخ ټول تړلي ښوونځي پرانیستل شي. خاغلی مجاهد زیاته کړي د نجونو د زده کړو لپاره اسانتیاوې خورا مهمې دي. د ده په خبره د نجونو او هلکانو ټولګي باید جلا شي، د نجونو لپاره خوندي لیلې جوړې او تر خوای د ښوونیزو ودانیو ستونزې له منځه ولاړې شي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. خدای هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو له زده کړې سره ستونزه نه لري، مګر سره له دې چې په ځلونو یې ډېر ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستل کېدو ژمنه کړې، ولې تر اوسه یې نه ده پوره کړې. خو اوس شاید نوې ژمنه یې ښوونځي ته د تک په ارمان د ناستو نجونو لپاره یو تر ټولو ښه زیری واوسي. فرشته په 11 ټولګي کې ده، وایي د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی پر وړاندې لویه جفا ده.
د نجونو په ښوونځي کې هیڅ مشکل نشته، باید ښوونځي بیرته خلاص شي او زه غواړم بیرته خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړم. که ښوونځي بند پاتې شي دا ډېره لوی زیان ده هم موږ ته، هم وطن ته او ټولو خلکو ته.
کولا چې تازه ووم ټولګي ته بریالی شوي، هیله ښیي چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
زه په ټولګي کې هم طالبانو مکتبونه بند کړي دي. موږ هیله کوو چې په خپله ژمنه ودرېږي او مکتبونه خلاص کړي.
طالبانو په نویمه لسیزه کې هم واک ته له رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې پر ښځو د کار بندیز اعلان کړ. که څه هم اوس مهال په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او متوسطه ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1800 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې. مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدل شي. او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ده.
د طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون شنبه په اشقابات کې د ترکمنستان د صدر اعظم لمرستیال او د بهرنی چارو له وزیر رشید مرادوف او نورو مسولینو سره دوه اړخیزه ناسته وکړه. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي دي په دې ناسته کې د افغانستان ترکمنستان ترمنځ په دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو، امنیتي همکاریو، د ټاپي او ټاپ پروژو د ژر پیلېدو، د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د فعالیتونو پر ودې، د مرمرو ډبرو، وچې او تازه میوې او د نورو توکو د صادراتو پر تولو، په پسرلی کې په اقینه او تورغونډۍ بندرونو کې د اورګاډي نیمګړو پروژو بشپړولو او په افغانستان کې پلمریز او بادي برېښنا باندې د پانګونې په اړه بحثونه وشول. په خبر کې راغلي په دې ناسته کې هوکړه وشوه چې د افغانستان لار به د ترانزیت لپاره د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ وکارول شي او له همدې لارې به مایع ګاز، معدنیات، خوراکي توکي او نور سوداګریز توکي انتقالېږي. دا دواړو لوریو ترمنځ توافق وشو چې د روانې جنوري میاشتې پر 22مه نیټه به دوه اړخیز تخنیکي ټیمونه په کابل کې ناسته کوي او د برق د ټاپ او د ریل پټلۍ غځونې کار به د روان کال په مارچ میاشت کې پیل شي. د جوزجان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د خزینه سوداګرو د فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکوي. د جوزجان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر معلم ترخینه ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته د خزینه سوداګرو کارونه په ټپه درېدلي وو، خو له تېرو 2 میاشتو راهیسې دا فعالیتونه بیا پیل شوي چې اوس د سوداګرو تولیدات او محصولات د جوزجان او نورو ولایتونو په بازارونو کې خرڅېږي. ښاغلی ترخی وایي له 150 ډېرې مېرمنې په 19 بېلابېلو ټولنو کې سوداګریز فعالیتونه کوي او لسګونه نورې ښځې په انفرادي ول په تولیدي کارونو لکه خیاطي، غالۍ اوبدل، د خوراکي توکو برابرول او لاسي صنایعو په برخو کې په کار مصروف دي. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاوند 132 افغانۍ او 28 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1093 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1595 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری مخله دي چې د افغانستان په اړه به هم راپورونه ته دوام ورکړو. یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا په تگزاس ایالت کې برمت شوی کسان روغ رمټ خوشی شوی. دا کسان د یهودانو په یو عبادت ځای یا کنيسه کې د یو کس لخوا برمت شوی چې په بدل کې د یو پاکستانی خزې د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د خزې عافیه صدیقي نومیږي چې له القاعده سره د اړیکو په تور په امریکا کې زندانی ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګه پرې راپور لري چې جزئیات به له اسدالله لودین وورو.
د ټیکساس والی ګریک اباټ ویلی دی یو عبادت ځای د نننه برمت شوی ټول کسان روغ رمټ خوشی شوی دی. اباټ پر خپل ټوئیټر پانه د خبره د لمنسکونکو په حواله لیکلی او زیاته کړی ده چې دا لانجه پای ته رسیدلې. د راپور نو مخې یو کس څلور کسان د یهودانو په عبادت ځای کې برمت کړی وو او په بدل کې د هغې پاکستانی ښځې د خوشی کېدو غوښتنه کوله چې له القاعده سره د اړیکو په تور زندانی ده. د کلیولو د پولیسو مشر میلر خبریالانو ته ویلي چې برمته کوونکی مړ شوی دی. د میلر په وینا د فدرالي پولیسو د ژغورنې ټیم پر دې عبادت ځای عملیات کړي او درې پاته یرغمل شوي کسان یې له لس ساعته برمته نیونې وروسته آزاد کړي دي. په دغه عبادت ځای کې د عبادت ځانګړي مراسم له فیسبوکه په ژوندۍ بڼه خپرېدل. خبري راپورونو کې ویل شوي چې د برمتنیونکي غږ له همدې فیسبوک خپرېدی چې د عافیه صدیقي د خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. د اعصابو د متخصصې په 2012 کال کې د افغانستان دننه یو تحقیق ځای کې د یو امریکایي پوځي د وژنې هڅه کړې ده. عافیه صدیقي دا مهال د تگزاس په یو فدرال زندان کې د شپږ اتیا کلونو حبس موده تیروي. د تگزاس د عامه خوندیتوب ادارې ویلي برمتنیونکي چې اشاره یې میرمن صدیقي ته وه ویل چې غواړي له خپلې خور سره وګوري. دغه ادارې د برمتنیونکي په حواله لیکلي چې ویل یې کله چې له خپلې خور سره وګوري وروسته به دواړه جنت ته ولاړ شي. د امریکا فدرال پولیسو سملاسي نه دي ویلي چې برمتنیونکي له عافیه صدیقي سره څه تړاو درلود، خو د څېړنو خبره یې کړې ده. د عافیه صدیقي مدافع وکیل مروه الی بیرالی بیا ویلي چې برمته نیونکی هغه څه چې ادعا شوی د عافیه صدیقي ورور نه دی. د امریکایانو د اسلامي اړیکو شورا د برمته نیونکي دا کار غندلی دی. دغه شورا په یو بیان کې ویلي چې په امریکایي یهودي عبادت کوونکو دا برید ښکاره فساد دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې ویلي چې برمته شوي کسان خوشي شوي او نوموړي د پولیسو د ژغورنې هڅې ستایلې دي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کندوز کې د شاتو د تولید کاروباریان د شاتو په تولید کې د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي د پلور لپاره بازارونه نه لري. ویل کېږي چې په کندوز ولایت کې روان کال شاوخوا 10 ټنه شات تولید شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندوز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندوز د قلعهزار ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولات کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې هېڅ کم کمال نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څېر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو 100 صندوقونه لري او سش کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از کندوز. پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندز کې 2000 کیلو اصل په 1600 کال کې 1400 کې تولید شوی سي مقدار 200 کې ټول او بیا وختن په وختن د مسؤول فارمو ته د موږ عمله ورزي بیا خو مشکلات لنزین او کوم همکاري ضرورت یا غور سره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو درې کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او دشتشرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د سهرایي ګلان او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
شل کاله له ازادۍ سره
شل کاله پر وخت کره او متوازن معلومات
د ازادي راډیو شل کلنی له تاسو سره یو ځل منځو.
په اورزګان کې سندرغړی وایي پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دو سره له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوي او له سختو اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي. دا یوازې اورزګان کې محلي سندرغړی نه دي بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سندرغړی له همدې برخلیک سره مخامخ دي. نور به په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان په جنوب کې سیمه ییزه یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه په کې رانغښتي، آلی جاپانی یا بینجو، رباب او دریا ده. دکې دی موسیقي چې واخبې په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی وو او سغلې سوي او په هیڅ یو دیرا او یا هم کوټا او نور سیمو کې نه تر غوږو کیږي. خو د دې موسیقي اوس یوازې یو رنګ پاتې دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالۍ په مراسمو او نورو سیمو کې خپله د طالبانو له لورې غږول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یې له سندرو لاس اخیستی دي. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وایي له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سوي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وایي نه پوهیږي چې آیا طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي که نه. لکه چې شاوخوا څلور نیمې میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې په راډیوګانو او تلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز یې په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خواشینی دی چې محلي موسیقي یا سیمه ایز موسیقي د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. دی چې نه غواړي نوم او ږغ یې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل که چیرې دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اورېدو اجازه ورکول کېږي نه د ورزش یا سپورټ اجازه ورکول کېږي نو زیات شمېر خلک به په رواني ناروغۍ اخته سي او ځوانان به نشو ته مخه کړي او یا به هم له افغانستان بهر هیوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وایي طالبانو ته پکار دی چې در دغه ډول کوچنیو مسایلو تیر سي او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي، ځکه د ده په خبره که چیرې طالبان پر دغه ډول کوچنیو مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکوي د پر ږیره خریلو یې راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو یې راګرځي دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اروزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وایي طالبان ورته ویلی دی چې موسیقي به نه ږغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خواشینی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې، بلکې د همدې لا رشته یې دي هم له لاسه ورکړی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان په ګاونډ هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی حبیبالله شباب او دغه راز هلته نورو سندرغاړو هم د طالبانو له ویرې څخه له سندرو لاس اخیستی او دوکانداری او نورو کاروبارو ته یې مخه کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې په افغانستان کې د موسیقي د فعالیت او یا هم نه فعالیت په اړه دریځ نه دی څرګند کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په دې هکله په خبرو کې وویل، په اسلام کې موسیقي ممنوع ده خو زموږ هیله دا ده چې موږ پر خلکو د فشار پر ځای وکولای سو چې دوی وهڅوو چې داسې ونه کړي. په 1990 کلونو کې هم د طالبانو په واکمنۍ کې پر موسیقي، تلویزیون او سینما سخت بندیزونه لګېدلي وه او هغه څوک له جدي ستونزو سره مخامخ کېدل چې له بندیزونو یې سرغړونه کول. خو سوال دا دی چې کله به یو ځل بیا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دغه محلي موسیقي د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي او یو ځل به بیا د خلکو تر غوږو ورسي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نور بسته مهیروي خو اوس به تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرېښېدي.
تاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته دغه زموږ د معاشات او غږ د طالبانو تر مشرانو ورسوي چې له تیرو څلورو میاشتو څخه نه دي راکړل سوي. موږ معلمین ډېر در بدره یو، نه مرستې راکول کېږي او نه معاشونه. وسلام.
زه محمد ابراهیم د هلمند د سرستۍ سره په تماس کې یم. پر لحاظ د خدای د هغه مرستې چې راوځي د خوارو غریب دپاره، هغه خوارو غریب ته نه رسېږي او وروره په هغه خدای ته رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خیش و خاله او خپل کریم مخته کوي، خوار و غریب پاته دی. وروره اول زه خپل ځان در ښیم، په والله و بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار و غریب خو دا رقم یې بیا دا یو خبره لم به زه اضافه کړم چې دغه مرسته چې کوي دا وروره د دې ورسره په هغه د حکومت په تېر وخت کې چې و د دې ورسره وروره ښځه ورسره وه، هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې به وکتله، د هغه سړي کور به وکتې، اوړه به وکتله، اوړه به وکتل، چاوي بوره د کم شی چې دا سړي ضرورت ورته درلودلی دا به وکتله. که چیرې مستحق و دا ښځه به راووتله، د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکوي. اوس وروره د ماجد ملا دی، ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خیش و خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې، غریب به چیرې د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې د ملا کړی دی، د ده عزت او د ده احترام لري، هغه سړی ورشي. وسلام.
محترمو
دغه کوم کومکونه جرا روان دي قسم په خدای کا مستحق ده که غیران رسیږي ټول هغه څوک دا کومکونه اخلي چې هغه د نظام خپل خپلوانی او هغه مستحق کسان چې بیګا خوري سبا ته حیران دي سبا خوري بیګا ته حیران دي هیڅوک په قصه کې نه دي او دغه کسان چې کومکونه ورکوي دا جهان جامع جهانی دغه ته وایي چې خپله تاسو خپله نظارت وکړئ نه دا څه حال دی بیخی خلکو په تنګ راغلي داسې عدالت نه بیخی عدالت انصاف نشته ډیره مننه سلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د غرمې 12 نیمې بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون په ټویټر کې لیکلي چې نړیواله ټولنه نورې کوټلې هڅې ونه کړي په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه ښځه او ماشوم له سخت بیوزلۍ سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې. د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ ترکمنستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت یو ویان وایي چې دوی تمه لري د نیوی لمریز کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 215 تنه وژل شوي چې د هغو په منځ کې 19 امنیتي ځواکونه شامل دي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند ټاکنو کمیسیون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینه پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدل شوې بڼې اومیکرون د لومړي مثبت پیښې راپور ورکول شوی دی. او د امریکا د تکساس ایالت د يهودانو په یو عبادت ځای یا کنيسې کې ټول برمتسیوي کسان روغ رمټ خوشی شول. راپورونه وایي یو سړی د برمتکړیو کسانو د خلاصون په بدل کې د یو پاکستانی شذې چې شک کیږي لال قاده شبکې سره اړیکې لري د خوشی کېدو غوښتنه کوله. کمو وختي ویلې دی او نور خبرونو تفصيل به هم لوستل شهید ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشډک کړي چې په وروستیو بدلونونو کې له هیواد څخه بهر وتلي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګۍ په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول شوی. د څلور زونونو څخه میوند اتلان، توپان، هاري رود، شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلې پکښې یو د بل په وړاندې لوبیږي. په تیرو دوو ورځو کې د توپان، هاري رود او میوند اتلانو ترمنځ د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبې په ورځ د شاهین اسماعی او میوند اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبي ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالۍ لارې د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړي چې د ورستیو بدلونونو له امله یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروي مو کې خارج از کشور است
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي. موږ کولای شو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخابشون میکنیم جایشون پرکو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابر کړي تر څو لوبغاړي په کور دننه پاتې شي.
اتمن یې تاثیر کړی پر ورزشکارانو یې کړی او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ول وته ډیر وسم ورزشکاران چې په دې امید باندې دي چې د بلار څخه خارج ته خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیږي موږ سره مسولینو دا سی وعده کړی
مرکزی اداره باید دا سو کې پر روانه و چې بلارانو ته چپلینات ته د دې په شسرو ګرځي موږ ته ګډ فوټبالرانو سره د ګروپ سره نه هغه کیږي چې خپل ټیمو ته ګرټ رانم او نظام سي ودرې موږ ته خپل تمرینات خپل شان ګرونه ګرته راکړي
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څنګه لوبغاړي بهر تبلاړل په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله وچی ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل
نور بس دی
شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځان وژني هڅه کړې ده د خبره د هرات حوزوی روختون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې د شاغلی جلالی په وینا په دغو کسانو کې او یا فیصد یې شدیدی په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د شذو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د شذو او نجونو ترمنځ جوړ خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پوري کوي په نور بس د خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو د خبرونه میلمنامو روهینا مهراب زاده د چې د دی په وینا د کورنۍ تاو تریخوالي قرباني سوې ده او بل میلمنامو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی ډاکټر صاحب ایمل صافی لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوې دی روهینا جانی په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مشتدا سره پرونه را رسیږي چې د ځانوژنې پیشه زیاتی سیوی دی جوار خپکان د ځوانانو په ځنګړې توګه ترمن زیات سوی دی او په دغه کې ډیری برخه یې شدې دي تاسو د خپل ژوند کیسه کراته وکړي
دا خبر دغه د خورجانې چې زه اوس د 25 کال نه یم او زه پیدا شوم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار او زما تور خوریان او زما غټه ورور نه و د غریبی حالت ته زما مور زما واده وکړو یو فیملی سره با فقط دې چې واده شوم زما خاوند زما نه ډیر زیات واره او زما هیڅ داغې نه غته و چې څلور کار زاغې نه غته او ما بیا زما سسر چې واغه خسرای ونه وته بې عزت سره و د خپل دنګور عزت طبقه لا او زما خاوند باندې ډیر زیات ظلم کاول هم دغه حالتونه زما دغه سر پورې راو رسید چې هغه ورځ په ورځ ما هوا هوا نه د کو نه یو باسارو ته مبارک وای یو میاشت کې په کور کې ما بند کول په یو کمره کې میطاله لگاول دا غ پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل بیا زما خاوند خپل سوسایټو کو بیا خدای هغه بچ کو په سالوي ورځ کې ډیر په ګران کې هغه بچو
روهینا جان استاس هدف دغه دی چې استاس میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووجني
ها هغه کوشش وکړه چې خپل ځان ووجني ځکه چې هغه واره وو او د خپل په مخلار په مخ باندې ودرېدل نشو ځکه هغه هم دا وویل چې نو خپل ځان ووجني
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو نه کړ چې ځان دغه وضعیت څخه خلاص کړي
ما دا هغه پز نه چې ما کوشش وکړ چې خپل ځان بچ کوم دغه کار نه بیا زما خاوند زما سات ورک او ما دا غزینې پاکستان ته راولې ګل نو ټول په مخ باندې هم دا وایي چې زه دې ته می طلاق ورکړې ده دغه پز نه دا زما په لایف نه ته ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډیر بیا ګران شوی و کله چې زدل تراغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول خو هغه واره او بیا سره کم چې داغه فاميلي وویل نو امغه هغه خپل فاميلي په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو بل واده کله چې وکړو بیا زما بچي په سدوي راغلو چې زما یو لور و زما د واده نه نو دوی وای چې دا بچي ورکا ما به ته افغانستان ته لاړ خپل مول پراته ځکه چې زما خاوند بل خځه وکړو دا زما طلاق هغه خپل ومنل وینا مام طلاق ورکړی دا ته دا پاس نه زمنګ په لایک راغلی نه شي زما یو بچی پاتشو زما په لایک ځکه چې مور په لار ته راغره ما هغه زما بچی واغښل او هغه اختطاف وکړ زما بچی ځکه چې بچی په سر راغلو ما نو هغه ما شپږ میاشتې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې چې زما سسر زما په تن کې یو کپڑے نه وو زنجیر سره زما په غاړه کې واچاو ما یو سپای غوندې په کمرې کې تالا لګول بیا چې کله زما بچی بیرته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ما ته وار کړو ما خپل بچی واخیسته بیرته پاکستان ته راغله زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبرې هغه زما په صدا غزي باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما په سوا چاوه چې زه لاشه د دې بچی واخلم او راوړم کله چې دوی دلته راغلو زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل ځکه چې زه لاړ ملاور ته چې دا غزینه سامان راوړم خپل لپاره لګه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم ځکه چې زه واره وم دغه هغه هیڅ باندې نو ما چې زه کوم کار کول شم یا چې بیا مال چې زه ځي او لیره به ولګم هغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیدن شو زما لاس چې کچو هغه زما غانم په شیشه باندې را پرې کو دا پاتنه زما بچی دوی
بلی روحینا جان تاسو ول چې دوی تاسو ته وهل د بول در کړس تاسو لاس مات سو که قطه سو
نه دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې دوی سره ومه دوی زیات ما سره ډېر زیات کړو دلته چې راغلم دا یو زمون په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیدن شو دا پاتنه دوی زما ټول ګل پریکو په شیشې سره زما پوره یو لاس کچو اوس لاس مې نشته مزور خزه وځه یو لاس مې کچو همدغه د سوشال د وجنه
یو لاس دې پریسه وې دی
یو لاس مې پرې شوې ده او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایټي لاس واچو سره نور کومه چاره نه و
بلې ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو زور زم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې هغوی هم لمر سره د تلیفون پر لیکه دي صافی صاحب په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اوري
بلې د جوهر خفقان او همدارنګ د ځانوجنې د خور چې مې خبرې وکړلې زیات ځانوجنې مسایلو ته اشاره وکړله زیات کورنی مسایل کورنی تاوتریخوالي رواني مسایل او همدارنګ اجتماعي موضوعات یا بعضې فرهنګونه او فرهنګ او بعضې کلتور بعضې رواجونه چې دي هغه ناروا رواجونه په بعضې کلو باندو او کورونو او ښارونو کې نافذ دي د هغې په وجه باندې او زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی هغه هلته چې سوی تفاهم وي هغه هلته چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي هغه هلته چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې د پښو لاندې کېږي هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي د هغې رضا د هغې رضا پرته هغې واده شوی وي او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغه ته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پیژني په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کوي.
بلې د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روحینا جانې که تاسو موږ ته دغه وایست چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه راوچت شي مګر زما خاوند خپلې ما ته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو ته زما د خور په شانې د دغه پس نه زما په لایف کې راتلی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق مونږ سره نشته بیا هم خی چې زما کوم حق یې ما په روډ کې ته خوش کړې بیا زما بچی په سیبالې راځي ولی زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلې نه ده داسې سم خپل پلار سره تایم تیر کړی نه ده زما بچی ته ټول لایف دا غي یو مور ده چې هغه مزور خزه ده نو هغه ولی بیا زما بچی واخلي زما نه ولی ځاتیو کې زه مجبور یم چې څه کول نه شم خپل ځان وژنم خپل ځان به سوسایټ کوم.
صافی صاحب تاسو واوریدل چې د روحینا قضیه یو مخکنی قضیه ده خو دا تر اوسه پوری د دغه جوار خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په استراب کې ده په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت تر رسیدلې دي تر هغه وروسته پر شوزو باندې بندیزونه لګیدلې دي دوی له وظیفو څخه به برخې سوي دي او انجونی شونځي ته نوري نسټلای تر شپږم ټولګي پورته په بیلابیلو راپورونو کې رنجونو مشتویل دي چې دوی څومره له جوار خپګان سره مخامخ دي ستاسو په نظر دغه وضعیت د شوزو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بلې ما مخکې عرض وکړ چې یو خو هغه موضوع د ځانوجنې او دغه روحیناتو خور وه چې هغه کورنۍ تاوتریخوالی او مشکلات دي وروسته بیا هم ته وغږېږي خو ستاسو ما پوښتنه وکړه مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادیم کېدلی شي، کورنیم کېدلی شي او ټولنیزم کېدلی شي. همدا څنګه چې تاسو یادونه وکړله د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغې پر روان باندې بدې اغېزه کوي، د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی. اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادي او فزیکی موجودیت په پښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل که مونږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو د دورې نه کوس مونږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانو، نو دا هم صحیح خبره نه ده، ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي، نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کېږي، څو چنده کېږي او د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې مونږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کېږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس د نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې ارزو کړې چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کېږي، نو دغه دوامداره شو څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري. نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کېږي چې روان باندې مستقیما اغېزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې کله جی پي لحاظه مساعد شي، نو هغه ډېر ژر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ژور خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی شي چې دوی اخیر ځان وژنې ته لاس اچوي.
زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور په روان باندې مستقیما او شدید اغېزې راوستلی شي او هغه داسې کېدی شي لکه تاسو چې یادونه وکړل، ځکه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې دی د تکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو دغه عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي چې ژور خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغلته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه چې په همدې خاطر باندې شرایط لحاظ د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنی په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو یو غټ عامل دغه طلاق شوي افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې یا عاطفي رابطې د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې، چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص نا امیدي پیدا کېږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي، چې هغه هم هغه اولاد دی، ځکه هغه تېنه چلا کېږي او کله چې چلا کېږي د مور پر روان مستقیما اغېزې شیندي او هغه د ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې لپاره مصائب
کوي. مننه ډاکټر صاحب، تاسو له موږ سره پر لاین پاتې سئ. زبېت تاسو ته راځم. روهینا جانی، په دې اړه باندې تاسو خبري کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوي چې تر دې چې په منځ کې عمړی کېږي یا تاو تریخوالی واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه شت نه دی چې څوک سره جلا سي؟
تاسو خبره سمه ده ملاله جانه، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لایف بچ شي، زه کوشش وکړم چې زما بچی د خپل پلار سره پات شي. سمه ده چې زما عزت هغه ځای باندې خطره و. ډاکټر صاحب ته سلام زما طرف نه، هغه سم وایي، دا سم وایي چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم. سمه ده، شریعت څه ویلې ده؟ چې شریعت ویلې ده د یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سسور طرف نه سیف نه و، نو زما د بچی عزت هغه ځای باندې څه رقم سیف وي؟ زه په کور کې وګه پات شوم تهګه پات شوم وهل وی وقاره ما خپل ځان سوسایټو نکو یو مور خپل لپاره سم کول شي خپل بچی لپاره سم کول شي هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه تپاته ولګي چې هغه سي شي نور دا هغه د لاس خپل عزت بچول او خپل بچی عزت بچول لپاره نه راځي ملالای جان زه ډیر زیات کوشش مې وکړ چې اول طلاق و نه خلم بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دی هغه ما ومنل زه یو مور و ما زکه د پلان د مور حق زه اوس خد کیګه اواز باندې وایم چې د یو مور حق ډیر زیات وي کله چې زما لاس کټ شو زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته او زکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما په سیدا او ما ته وینه پکار و زه څلور میاشتې په سپټال کې ما ډېر زیات وینه پکارو زما علاج ته زما یو لاس کټول آسان کار نه ده بیا هم کله چې زه هوښ ته میراغل خپل بچی لاس نه مینیول او ما وایي چې ځلایت کوم خپل بچی لپاره کوم هغه ځای ما ونه وایي چې زه مړه کېږم ما سوسایټو کو سمې ونه کو هغه پاتنه چې ما ته پته ولګې ده چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري اوس هغه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې ما سره چت نشته چې شي نشته د خپل بچي گزاره کولې نشم هغه ټایم ما سوسایټی لاسونه ګول یا هم زه په خیوان و ما چې زکه وله د خپل بچي لپاره سم کولې شم او یو پلان نشي کولې کله نشي کولې چې هغه کولې شو نو زه چې یو مور یم یو لاس سره دومره قرباني وار کوم ولې دا غي فلاس دومره قرباني وار نکوه ولې زما سوسرال دومره وار نکوه هغه ما زما سوسر و زما د بچي خو پلارو ولی هغه داسې کار ورسره وکړو زما خاوند و زما د بچی پلار و ولی داسې وکړو د خپل وینې لپاره د خپل عزت هغه بچول نه شو نو د بل چا عزت سره کوم خیال وکړي دا خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورتي یو مور یو لاس سره اپایز بوي خپل زخم سره خپل وینې چې په خیرات باندې د خلک نه واخلي خپل بچی ساتل شي مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشتزي چې هغه حج زما په خیال کې نه قبول کړي بل خزه سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړي او خزه دغه ته خیرات غواړي د دوه قانون خپل بچي لپاره خپل خون لپاره خپل وینې لپاره خپل زخم لپاره یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه ته پلار وي چې زما خاوند غوړي هغه کله خپل بچي لپاره سم کولی نشي ځکه چې زمون سوسایټي چې کاو مل خود پچی کاو چې زمون څوک نه اوري
په افغانستان کې کوم داسې ځای ست چې دوی ورسیالته ورسره مرسته وسی د روانیو د اصحابی لحاظه
متاسفانه په افغانستان کې د روان د ټول نړۍ کې هم د قسم استګما یو قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی ډیر پوری د مسایل خوفیه پاتې دي ډیر کم کسان چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډیر کم کسان یو فاميلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنې کوي او ځان وژنې اقدام کوي او یاد جوور خفګان نه کی نخانی لری ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا روختون ته مراجعه کوي بلې مراکز ته د ولسوالۍ په صفه کلینیکونه دي چې هغه تمنګ د اساسي خدماتو مثلا پای کې هغه رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټربان تور ټول شوې دي او ته د فاميلي چې په دې مسایل باندې او څا غاهي لري یا په هاوی لري نو هغه ته مراجعه کوي اما ډیر پورې ما مخیار د چې دا مسایل د نظر پټ پات کیږي دا بازه د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوی وي او یا مراجعه کړی وي او یا څوک پوښتنه شوی وي اما ډېر پر انداز څخه په چوپ او د خوفیا شکل باندې پات کیږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغي په اړه باندې کافي پوهاوی نشته یو ځان وژنې چاته څنګه نخکاری یو مشکل نخکاری وي دا د خپل شخصي مشکل نه د رواني د مرز او د اختلال په شکل او تفکر نه کوي اما متاسفانه جوور خفګان یا ډیپریشن رواني روحي ستونزې او فاميلي او کورني تاوتریخوالي او فشارونه چې تاسو پر رواني ستونزې کې راځي دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلک ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي هغه خلک سره ځان وژنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې د روحینا خور ویلې کورني تاوتریخوالي کورني نابسامانی اقتصاد خرابواله یو د بل نه منل او د بل د حقوق د خپل اند کول چا خپل حق نه ور کول درزا پرته ودونه کول په ماشومتوب او کوچنیوالی کې ودول د پیسو په مقابل کې د خور نور خرڅول دا ډیر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخر په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکې چې واده شي هغه الته دی یو مزدوري حیثیت پیدا کوي خپل حقوقي حیثیت چې یو مرمنې په توګه دی کورنۍ د مشر په توګه وی هغه نه پیدا کوي تر ډیره پوري کور کې د نور خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کېږي، هغه باندې شاقه کارونه کېږي، د هغه د رضا د پرته، د هغه د رضا د غوښتنې پرته اعمال پرې عملي کېږي. بالاخره دا ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي، چا ته یې نه وایي، د ځان وژنې په اړوند باندې چا ته نه وایي، چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نه زړه تور دی او ماته دا ژوند بې معنا دی. او بالاخره غواړم مثلا په دې ځان وژنې کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي، د ژوند د خوند موضوع خرابه شي، د راتلونکي باندې بې باوري رامنځته شي، فکر وکړي چې زه هېڅ نه یم او نور دا ژوند په درد نه خوري. بالاخره د ځان وژنې افکار رامنځته کېږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي، متاسفانه چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي، اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي، هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کېږي، دی وایي راځه یو اکت به وکړم د ځان وژنې، یو څه دوا نه درمل نه به استفاده وکړم یا ځان ته به صدمه ورسوم او بالاخره به دوی زما غوښتنې ومني. یا متاسفانه هغه عمل داسې شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ته ونه رسول شي، چې زیات په ځوانانو کې دا ډېر زیات په قسم په خاریو کې نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته، د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري، په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کومې دي هغې واردونه لري، د تسر دپاره هم ناروغان مني، او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي، اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغلته هم د رواني روغتیا په برخه کې مونږ خپله دغه ډاکټر صاحبانو ته ټرینینګونه ورکړي دي چې سوسایټ دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې مونږ په دې باندې دی سره کار کړی دی، او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د روغتیا وزارت مخکې دا تیارول دی ته او پوهاوی ورکوو همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده. متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلفو عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
روحینا جانې، دوه دقیقې نورې لرو، که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام علیکم جانه، نه ما د طالبانو په حکومت کې ځکه نه مراجعه کړې نه ده، ځکه چې طالبان کله چې یو ښځو ته لاړ شي نو د هغوی نه مني، سم چې وي د سړی مني. او دغه څه په حالت باندې چې مونږ سوسایټ کوو، زمونږه ما باندې تیر شوی دا زوایم، هغه تایم باندې څوک نه پوهیږي، خپل ځان باندې بس یو شی هغه پوهیږي چې درد وي، او دغه دنیا ورته فرایا کیږي، بالکل دا یو بیگانه دنیا کیږي. دا هغه پس مې چې طالب تلار شي چې د سوسایټ خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي، نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې، تو مسلمان نه یې، او مسلمان د سوسایټ نه کوي. مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي، زما بچی کله چې وګه پاتې کېږي زه سوسایټ ته مجبور کېږم. کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزدور شوم، زه سوسایټ ته کېږم. کله چې زه په روز کې یو شپه تېروم، ما سره کور نه وي، زه سوسایټ باندې سوچ کوم. نو دا څوک سوچ کولی نه شي، هغه څوک زه طالب ته سره کوم لاړ شم، هغه خو بس سریان ته تایم ورکوي. د ښځه کومه طالب مانی نه ده، تر اوسه کومه قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې د ښځه څوک
مننه. روحینا جانې، تاسو څخه او د ډاکټر صاحب ایمل صافی څخه ډیر مننه. د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Oh, oh, oh. سره مینه کې دوه کونه کې تم په پلمه شو کونه